په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان اتمه د جون اته ویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبریږي. په خبری راپورونو کې اوري چې اروپایي اتحادیې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اژانس پرون جګړه ځپلي سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکوونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوه کارکوونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. دارک د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوی د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤولو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د جوزجان په مینګاجي ولسوالۍ کې د ماین په یو چودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. په همدې ولسوالۍ کې په بل چودنه کې یو د پخو عمر سړی او یو 16 کلن ماشوم ټپیان سوی دی. چودنې د جوزجان په مینګاجي ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه سوی دی. د مینګاجي ولسوال متی الله احسان پرون ازادي رادیو ته د دغو پیښو په اړه وویل. دوه کسان د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چودنه کې ټپیان سوي چې یو 18 کلن سړی او بل 16 کلن ماشوم دی. په بل چودنه کې یو 14 کلن ماشوم شهید شوی دی. طالبانو ماین د لارې په اردو کې امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کړی وو. وسله والو طالبانو په مینګاجي ولسوالۍ کې د چودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو په مردیان ولسوالۍ کې په یو چودنه کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران یو نیمه رسمي خبری اژانس پرون جګړه ځپلي سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولی راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې افراطي ویب سایټ تسنیم په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قومندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټی ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رویټرز په حواله تسنیم خبری اژانس د ایران دغه هیات په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید دغه راپور هدف به د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو ځواکونو خلاف دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ ترکمنستان ته خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. د نړیوالې ادارې پرون د ترکمنستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات راغونډ او خپاره کړي، خلکو ته د کورونا وایرس د معاینې امکانات برابر کړي او د دې وبا په اړه د روغتیایي کارکوونکو له خبرو کولو نه منع کوي. ترکمنستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې ادعا کوي د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه پکې نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان د منځنۍ آسیا او اروپا د برخې مرستیال مشر ریچل دنبر ویلي چې په هره دقیقه کې چې د ترکمنستان حکومت د کووید 19 ناروغي په اړه معلومات پټوي د خپل هیواد خلک له زیات ګواښ سره مخامخوي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې معلومه شوه چې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو وګړو شمیر چې د تاجکستان د حکومت رسمي سرچینې خبروي تر هغه چې سیمه ییز سرچینې خبروي خورا زیات دی. د منځنۍ آسیا په دې نیستمن هیواد کې رسنۍ معلومات او د بیان ازادي د حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي. د تاجکستان حکومت د پنځمې پر ورځ ویل چې هلته 15,691 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 25 تنه په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. خو سیمه ییزو فعالانو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 410 تنه مړه شوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو تاجکي برخه توانېدلې چې د 1,250 تنو چې نمونه یې د سیمه ییزو سرچینو لخوا په لیستونو کې خپاره کړي تایید او معلومه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او په بریتانیا کې چارواکو پرون وویل چې یو 25 کلن سړی په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړې وه تورن پیژندلی دی. دا حمله تیر اونۍ د لندن د لویدیز په یو پارک کې شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې مشکوک وګړی خیری سادولان نومیږي او په خټه لیبیایی دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په لندن کې وروستۍ حمله ټکن ورکوونکې بللی وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.22، هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.22، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.2، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.4، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.9.
تاسو زه دی رادیو ته واجی است. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. په کورونا وایرس د خبرلانو د مړینې زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. دا هم اوري چې کابل شاریان او ځینې وکیلان د کورنیو چارو وزارت کمپاین ستایي چې د موټرو تورې شیشې سپینوي.
هغه زورواکي چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټې اخلي او شاید اختطاف کوم رول ولري، د هغوی شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکله دا کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کېږي.
د فرانسې ولسمشر وای روسي ته زیا ول خپل روسي سیال سره به پر بیلابلو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو او د ژوند رنگونه هم خبرو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلینی راپور په اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلینی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې راوستلی چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې حد اقل هڅې نه دي کړي. پریشتہ جلالزی او پدیاړه نور تفصیل.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندی ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغې د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د داډ ورکول باید د هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څرنګه چې مشتیر کار په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیرو یو پړه د راپور په تړه ویلی وو، یو بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت، د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوي چې په لرې پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړې. هغه هیوادونه چې په درېیمه لیکه کې شاملېږي د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پرېکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي د افغانستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خپرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې له کره شواهدو او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کم عمر هلکان د جګړې لپاره استخدام شوي وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې وروسته تر دې چې په کووید 19 ناروغي شپږ تنه خبریالان هم مړه شول، د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دیوان ادر او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان کې د کرونا وایروس په چټک خپرېدو سره د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه د خبریالانو د کار د ګواښونکي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو نه تر دې دمه شپږ خبریالان د دغه وایروس له امله مړه شوي، یو سل شل نور پرې اخته چې له دې ډلې یو شمېر بیرته روغ شوي دي.
زموږ نگرانی دا ده چې متاسفانه هیڅوک دلته توجه نه کوي او دغه شمېره او دغه فیصدي متاسفانه ورځ تر بلې ورځ پورې دا زیاتېږي. که دغه مسله همدغسې دوام وکړي نو په آینده کې په خیال څوک بیا حاضر کېږي نهسې په دغه ډګر کې کار و.
ښاغلی خلوتګر وایي حکومت او رسنۍ دي د خبریالانو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې هغوی په دې ناروغۍ له اخته کېدو خوندي وي. د نوموړي په خبره که د کرونا وایروس له امله د خبریالانو مړینه همداسې دوام پیدا کړي د افغانستان رسنیزه ټولنه به زیانمنه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي که څه هم روغتیایي سپارښتنې پام کې نیسي خو له دې وایروس څخه ځان خوندي ساتل ستونزمن دي. خبریاله تورپیکۍ غرنۍ په دې اړه وایي
د کورونا وایروس ډېری ګواښ خبریالانو ته مواجه دی، ځکه کله چې موږ بیرون د راپورونو د چمتو کولو لپاره وځو سره له دې چې موږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسو، ماسکونه او دستکشې کاروو، خو بیا هم د کورونا د خطر سره مواجیو او د دې احتمال شته چې په دې ویروس باندې اخته شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د بانو تلویزیون د یوې سیاسي خپرونې ویاند مینا رفی د کرونا وایروس له امله مړه شوې ده. افغانستان کې د کرونا وایروس په پراخېدو سره د رسنیو یو شمېر کارکوونکي له کورونو او یو شمېر نور بیا بېلابېلو شفټونو کې کار کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي کرونا وایروس سره د مبارزې کمیټې د رسنیو مسؤلینو سره په همغږۍ له کرونا وایروس نه د بېلابېلو ادارو د کارکوونکو خوندیتوب برخه کې ځینې تصمیمونه نیولي دي. د دې وزارت ویان صابر مومند وایي
کمیټه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه باندې رامنځته شوې ده د ټولو اداراتو څخه چې هغه خصوصي او حکومتي ادارات دي چې خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کړي. کمیټې د هدایت لمخې نه خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کړي او همدارنګه د اړتیا په صورت کې چیرته په ورسنۍ کې وضعیت استراری وي کولای شي چې د کور څخه هم د دوی همکاران کار وکړي.
د امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس یو سل پنځه شپېته نوي پېښې ثبت شوي دي چې په دې سره په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 13,618 ته رسېږي.
د
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې دغه شیبه د سهار 5:15 او 30 ثانیې دی. په دې خبري مجله کې دا راپور هم خپرو چې د ولسی جرګې ځینې استازي او د کابل ځینې اوسیدونکي د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو سپینول اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. دوی وایي چې هر کال دا کمپاین ترسره کیږي خو نتیجه نه معلومیږي. اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په حواله پر هغه راپور مقاله خپره کړې چې وایي تیر کال د روسیې د پوځ یوې استخباراتي ډلې له طالبانو سره تړول وسله والو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعام وړاندیز کړی و. په دې راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی راغلی چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونه هم غور کړی و چې پکې ډیپلوماتیکې هڅیاو پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یوه د کارولو اجازه ورنه کړه. اخوا کرملین وایي له دې ډول تورونو څخه بې خبره دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي که دوی په دې اړه خبر سوي وای غبرګون به یې ښودلی وای. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم له هیڅ ډول استخباراتي ادارې سره د دې ډلې تړاو نه دی منلی. مجاهد وایي له روسیې سره د طالبانو د اړیکو ادعا بې اساسه ده او وایي چې له امریکایانو سره تر تفاهم وروسته یې په کړنو کې بدلون راغلی، نور پر امریکایانو برید نه کوي او له خپله اړخه د هغوی ژوند خوندي ګڼي. د روان لمریز کال په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور ورکړ چې د روان کال له جنوري څخه د مارچ تر 30 پورې تحلیل پکې شوی و. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلن اړوند راغلی چې روسیه طالبانو ته د وسلو ورکولو اداوې ردوي خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني او دا چې روسیه د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. ټیلیګراف ورځپاڼې هم د نیویارک ټایمز د همدې مقالې پر اساس تبصره خبره کړې ده. لیکوال د دې راپور هغه برخه راخیستې چې وایي ډېرې تیوري سته چې ښیي ولې روسیه د طالبانو د بریدونو ملاتړ کوي او دا هیله لري چې امریکا په جګړې کې وساتي. په څرګنده د طالبانو سره د روسیې د دې همکارۍ دلیل روښانه نه دی خو ورځپاڼې دې احتمال ته اشاره کوي چې ښایي د روسیې دا ډله په سوریه کې د امریکا له لوري د روسي سرتیرو د وژلو د انتقام په لټه کې وي. لیکوال د راپور په حواله زیاتوي چې طالبان دا ډول عملیات د روسیې د هغه استخباراتي یونټ په مشرۍ کوي چې په نورو نړیوالو پیښو کې هم مشکل بلل سوی دی. دا یونټ په 2013 کال کې د بریتانیا سالزبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې هم په لاس لرلو پړ ګڼل کیږي.
د ولسی جرګې ځینې استازي او د کابل ځینې اوسیدونکي د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو سپینولو اقدام ستایي او ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. رحمت الله افغان له کابله نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او فلمونو لرې کولو کمپاین له یوې مودې راهیسې روان دی خو د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل ښاریان ورته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال دغه کمپاین پیلیږي خو بیا هم په ښار کې د تورو ښیښو لرونکي موټر لیدل کیږي. دوی تور پورې کوي چې تر ډیره په کابل ښار کې جرمونه په همدې د تورو ښیښو لرونکو موټرو په وسیله کیږي چې زورواکو پورې اړه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم نشئی توی که ده کابل ندیوی ده بلی علاقی انتقالی گی او اختتاب سی کی گی او نور ترورون کی گی تور شو علا دی ای تور شو علا موتار خو ما سرنست تا سرنست غریب سری سرنست البته چه زرواکانو سر دی
ما سمیستم باشنده کابل روان ده پاکردن شیشهای موتار یک کار خوب است اما ای باید قسم باشه که تمام موتار باید جدی تلاشی شود.
اوس پوښتنه دا ده چې ولې هر کال دا شان کمپاینونو په پیل او عملي کېدو سره ولې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده؟ د ولسی جرګې ځینې غړي وایي امنیتي ادارې په دې برخه کې جدي اراده نه لري او تل د قانون د پلي کولو پر ځای مصلحت مخه کوي. د ولسی جرګې غړي شنکی کړوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پولیسو اوسنی اقدام به نمایشي نه وي او په ټولو به یو شان پلی سي.
تورو شیشو لری کول او یا رفرنت لری کول زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام دی خو متاسفانه عملي کیږي نه، چون دوی همیشه وخت سه شروع سي دغه کمپاین پر کسانو چې وخت نه امنیتي مشکل لري او موټر شیشې توري دي په هغوی باندې سپینوي حلو، لکن هغه زورواکي چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټې اخلي او شاید اختطاف کوم رول ولري په نور جرایمو کې دغه شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکل دا کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
خو د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل دا کمپاین له تیرو کمپاینونو سره متفاوت دی.
آن چیزی که مردم قبلا نگرانی داشتن بابت
هغه وایي چې خلک اندېښنه لري چې جدي نیول کیږي، دا ځل د حکومت ارادي جدي او متفاوت تعقیبېږي. هغه دوکانونه چې حقیقي فلمونه پلوري هغوی ته خبرداری ورکړل سوی دا په دوامداره توګه مخکې وړل کیږي. تر اوسه د شاوخوا 300 سایتو کې هیڅ سپینې شوي او دغه کمپاین جدي روان دی. کاغلی فرامرز وایي پولیسو ته هر ډول موټر چې پر مخ ورغلي دوی له توپیر پرته کې سپینې کړي او چا ورسره مقاومت هم نه دی کړی. د کابل امنیت قمندانۍ د دې کار لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ګډو ځواکونو قمندانۍ رامنځته کړي چې له پولیسو سربیره پکې د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري هم شامل دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
او سمې یو بهرنی مسله چیرو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې روسیې ته روان دی. ایمانوئل ماکرون پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه اقلیمي بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د هغه په ټویټ کې لیکل شوي چې د باور پیدا کولو لپاره هغه ډیالوګ چې له ولسمشر پوتین سره پیل شوی و دوام لري. ایمانوئل ماکرون لیکلي چې دواړه لوري په دې خبرو کې مخته روان دي او ډېر ژر به مسکو ته لاړ شي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې ولسمشر اروپایي ټولنه او ناټو هڅولي چې له روسیې سره خپلو ستراتیژیکو اړیکو ته بیا کتنه وکړي. ایمانوئل ماکرون پرون په ټویټر لیکلي چې د روسیې په وړاندې د هغوی د دفاعي دریځ غوره کولو سیاست ناکام شوی دی. د فرانسې ولسمشر څرګنده کړي چې له پوتین سره په کتنه کې به د اروپا پر امنیت، سیمه ییزو شخړو، د اقلیم بدلون او د شمالي قطب د یخي د ویلي کېدو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د غرب او روسیې روابط تر هر بل وخت اوس په ټیټه کچه کې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي او پر روسیه تور پورې شوی چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې 12,200 تنه وژل شوي دي. د دې تر څنګ په اروپایي ښارونو کې د یو شمېر وګړو ترور او مسمومېدل، د سوریه په لانجه کې د مسکو رول، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاګانو او د تیورونو چې روسیه د نړۍ په ډیموکراسیو کې د تخریب لپاره لاسوهنې کوي د غرب او روسیې ترمنځ روابط کړکېچن کړي دي. روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي. د فرانسې جمهور رئیس د جون پښکړوشتمه له پوتین سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي. هغه پرون په خپل ټویټ کې لیکلي ټول هغه بحرانونه چې موږ په سیمه کې تجربه کړل څرګندوي چې له لیسبون تر ولادیواستوک په اروپا کې د رښتینې همکارۍ او سولې لپاره د موقع برابرول مهم کار دی. ایمانوئل ماکرون په اوکراین کې د لانجې د پای ته رسیدو لپاره د جوړ شوي پلان پر پلي کېدو تاکید کړی دی. هغه همداراز د لیبیا په چارو کې د بهرنۍ لاسوهنې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. ماکرون د لیبیا په چارو کې د مداخلې د پای ته رسیدو لپاره نور جزئیات نه دی ورکړي. خو روسیه له هغو هیوادونو ده چې په لیبیا کې د جنرال هفتر له ډلې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي شاته ولاړه ده. ایمانوئل مکرون غوښتل چې په روسیه کې د مې په نهمه د نازی جرمني پر ضد د پخواني شوروي د ځواکونو د بری د پنځاویایمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس د وبا له کبله دا مراسم د جون درویشتمې ته وځنډول شول او د ایمانوئل مکرون په ګډون زیاتو نړیوالو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ستاسو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمی خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. دا حمله پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل شي. د جوزجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنې کې یو 14 کلن هلک وژل شوی، په بله چاودنه کې 2 کسان ټپیان شوي دي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اجانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قمندان اسماعیل قاني پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړی شو. تسنیم خبري اجانس په لومړي کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قمندان په تیرو 2 ورځو کې د سوریې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ترکمنستان ته خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس تخپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ وي. په بریتانیا کې چارواکو پرون ویل چې یو 25 کلن سړی په دروي مواردو کې په قتل او په یو تروریستي حمله کې د قتل په دروي حادثو چې د چړی په وسیله یې کړی و تورن کړی دی.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه ده؟
دمانم محمد بختیار.
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاستئ؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا راته وایست چې دلته څو ډوله غالۍ د کوم کوم هیوادونو نه راوړی او دلته خرڅوي؟
مګه خو دلته دوه ډوله قالینې لرو، چې ترکیې نه راځي او ایرانۍ قالینې دي چې له ایران نه راځي او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالینې مګه نه لرو، مګه ترکیې او ایرانۍ قالینو کار کوو.
څنګه توپیر یې څنګه دی د ایرانۍ او د ترکیې غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر داسې د قیمتو کې دی. نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهارا تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپلم حالات معلومیږي سینې کدس درته وایم، چې خلک دې تاریان دي سي وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینې شوق به سره کم کې. تا ته بهتره معلومه ده، اسې څو کمپلې او دا توشک دا شیم خرچ کړی دی او قالین هم لانه ده خرچ
په یو دولس متر قالین کې یا دولس گز قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ
نو دا خو بازار ده که زه داسې درته وایم مثلا که د خارج غونتې ستاندرد بازارونه دي په هغه باندې خپل نرخ لیکلی شاید راواخله او دلته بس مثال لیکلي 1999 روپۍ که نه 1 روپۍ هم کاته پورته نه وي نو دلته مختلف ده داسې نه داسې اوس که زه درته وایم مسې موږ ته معلومات هغه یو معیار معلوم داسې 1500 کې ګټو زر کې ګټو دا نه ده زرم ستا 2000 ستا داسې قالینه داسې 3000 ګټي داسې قالینه ده 1500 هم ګټي
خیر سي وروره مننه
تا نه هم مننه یو
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نه واوري
تشکر صالح محمد صالح شما خ...